السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی مجلې ته شراغلاس زملالی بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. مهم خبرونه: د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلهییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداری ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې له میشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبان حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډي هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلي چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 40 زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو لپاره خو تورونو سره مخامخ شوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د خبرګولی په لومړۍ نیټه تر سره سو، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیرسیوي بند موده هم شامل ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د وی میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولې و چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشرې روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازي اولیور سټولت د سشنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییز همکاري په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت د وی اعلامیه لمخه د غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامدار پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکز و. د طالبانو ستره محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سه‌شنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي، خو د جون 8مه چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړي ده. د عرفی ورځ په چې په اسلام کې یو له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنجشنبه په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیی سنوار کشر ورور وو له منځه وړل شوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په یوه روغتون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د مې په 28مه ویل چې احتمال شته دی وژل شوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطینی وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکیدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. په خبرونه کې دا موضوعات لرو: طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته یې د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې.
د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
په اوړي کې د ګردو خاورو لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په غزه کې د مرستو پر یوه ګودام د ګڼې ګوڼې له کبله دوه کسان مړ شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې تاس خبری اژانس تیره ورځ په یو راپور کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغې ورهاخوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیه او د منځنی اسیا هیوادونه د طالبانو سره سیاسي او سوداګریزي اړیکې لري، خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو له لوري د ګواښونو په اړه د دوه هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنی اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډلهییز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنی اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډېر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چهارشنبه په ورځ د 28مه په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سری ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیې او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزي اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د دېشتلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تېر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنی اسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که څه هم د دایشتلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی واقعي حقیقت دی او دا کولی شي د سیمې او له سیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 12مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. ټولو نیوز خصوصي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ زمي پاتو وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ی احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستي امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو ته نږدې څلورو کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هېواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو پنځو کسانو څخه څلور یې په غیر رسمي او غیر پلان سوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغې ادارې پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو دونکي وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکي ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته له لاسرسي بې برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی ویشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو پنځو کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټاټ ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاورو لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لارو ته نه ده ختلی چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو ښوونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډېرې ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرونه شته دی خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کور ونیسو، هلته خو او ښه کور ونیسو، سهولتونه پکې بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ له دې وړاندې د تیر اپریل په 14مه هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هېواد کې اوج ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحج میاشتې د نه لیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې د جون 8 وي، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کومه ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنترۍ کې د عرفی او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلاف نه وي. نور حال په دې راپور کې
د راتلونکي لوی اختر او عرفی د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفی د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
مونږ حیران یاستو چې د عرفی د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسیږي، فلورس خو نو وسیږي چې مونږ په مغرز روزه سوځل ته په افغانستان کې.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي، ځکه د ټولې نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې پر هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفې په ورځ یا لوی اختر کې دا چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون د مۍ 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سترې محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنجشنبه د جون 15 به د عرفی او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالم وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان یې معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یوه سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفی د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره دا ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته د اعتبار ورکړی شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفې دا ده چې مسلمانانو وحدت یووالی ده، او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو احسان په فقهي لحاظ لاره لشته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفی او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدې عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېری روژې نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره غډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانۍ څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. هندي رسنۍ وایي نوې ډیلی له 4 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولای سي په انلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2018 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې نوې ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري، د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تازه نوې ډیلی له 4 کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ درملنې زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د انلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د انلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړي وي خو بریالي نه شو. خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بېرته د ویزې سیکشن فعال وي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي. د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه یې کمه او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسېدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنه یم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، طبابت نگانا دا دوی خدا، ڈاکٹران خدی.
یو شمیر محصلین هم چې د هند ویزو د ستونزې له امله یې زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به یې د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسېدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډېر چانسونه شته، دا یو ښه بدیل شو اوس، او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویلو لپاره دغه د ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمه پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې، زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم.
د یادونه ده دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلي ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې وه چې له نوي ډیلي سره به اړیکې پراختیا عمومي. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اورئ. په افغانستان کې شاید داس کسان کم وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابه ونه لري، خو ستاسو داسې هم چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا کس څوک دی او دغه څه ډول کتابتونونه جوړ کړی دي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورو چې دغه کس په ژغ پیلېږي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 2 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار ثمره په 3 ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم 3 کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د بربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجوماتونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی،
په هر یو کې له 1500 توکو نیولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که موستاتی که دولتی داری دی او که نورگان ندی مو ستروس پوری چه همکاری پده برخه که نده کردی ده طول همکاری ده آم و خلکو ده ده زوانان و ده ده بایستاز خلکو ده ده خواهین دو ده چه همی نقدی مرستی کردی دی او همی کتابون مرستی کردی دی لمکسره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وای، له دې کار خوښ دی ځکه په خبره یې ګټې خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپینګیری په موټر کې راسرهناستو، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي ته زمانونه مې ډېرې تکړه دي، زوی مې په لسم سینف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل وې خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو وې زمن مې د هماغه کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د هماغه نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې د تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بیلابیل علمي ادارې لکه د علوم اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هیوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسې ازادۍ رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د وژو خلکو ډلې د چهارشنبه په ورځ په جګړه ځپلې غزه کې د ملګرو ملتونو یو ګودام مات کړ. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې مرستې د قحطۍ پر څنډه ولاړ فلسطین ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات د اسرائیل او حماس ترمنځ د احتمالي اوربند لپاره نوي شرایط چمتو کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا لومړني راپورونه دا دي چې د غزې په مرکزي ګودام کې دوه کسان مړه شوي او څو نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د خوراکي توکو د مرستې د سمدستي زیاتوالي غوښتنه کړې چې خلکو ته ډاډ ورکړل سي چې دوی به وږې پاتې نه سي. تر زیاتېدونکي نړیوال فشار لاندې اسرائیل لس ورځې مخکې په غزه کې د یولسو اونیو اوږدمهاله مرستو بندیز پای ته ورساوه. اسرائیل د ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ ته د محدود مقدار مرستو رسولو اجازه ورکړې ده. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیګریټ ګاک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې هغه اندازه مرستې چې اسرائیل تر اوسه ملګرو ملتونو ته د رسولو اجازه ورکړې ده له هغې کښتۍ سره پرتله کېدای سي چې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته مرسته کوي. ده زیاته کړه چې په غزه کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. متحده ایالات هڅه کوي چې په دغه سیمه کې اوربند ټینګ سي. اسرائیل چې په مارچ کې تر لنډ اوربند وروسته په غزه کې خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل، د چهارشنبه په ورځ بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 10 کسان پکښې ووژل شول. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې په اسرائیل کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 کسان یې یرغمل کړل. د غزې د روغتیا چارواکو په وینا له هغه راهیسې د اسرائیل حملو تر 350 زره زیات فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل د غزې د ناوړه بشري وضعیت له امله تر فشار لاندې دی. فرانسې، برتانیا، کاناډا او جرمني ویلي دي چې که پوځي عملیات ونه درېږي نو دوی به اقدام وکړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوي او دوی انشاءالله چې شرعي څه حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایې، بس ورځو ملته کېنو. وینا د انصار چې دي ده ډېر مست خلک دي او د دې سندرې او دا شیان ډېر زیات خوښېږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا. یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشحالین درته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دویمه خبره د حجاب مسله ده. یعنی الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. احزاب کې 53 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپلو بیبیانو ته وایه او د مؤمنانو ښځو ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم. دا کنه نویم نمبر آیت دی. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شیان په صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خسل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک خوشحالیان تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمانځونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبلېدو لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټولو خوشحالیانو زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیانو کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق
بالے ڈاکٹر صاحب پری با خبر یو کوچن خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده ووسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي پر کې مثلا خوشالي ووسی پر کې مثلا چمباغ وهل سي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه ووسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې وخی معلومه ده د خوخی ده
دقیقا ده هر انسان ده حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شیعه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنی په خارج سوډر وستان په هواد کې زموږ یو دوست دغه بچی واده وو نو ماته چې ته یو څو خبرې وکاو د خلکو ته ما چې مایک وخت داسې پروګرام خسته کن و اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زه لګیا وم خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعض تشویقی غلل پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو اگر ما گفتنه وکوله چې اگر مایک واخلی او دخل کو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه څه جوایزم راوړی وسه انامونه ام راوړی ماشومان کوچنیان لپاره ما پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخن زنه خوشاله شو ما مایک مرتبه ورکم او هغه پروگرام مخکې بوتلز ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مې ربنیو کوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب دا چې ټول هغه کینی وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مثال باندې مثال ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیره زیاته مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره پټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غنشي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دا مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سره رسوي لکه کیک پرې کوي اینا مصاف سودا مسائل دلته بلا بل سندری هم دوته ځنګړی سوي دی به دا میرمن اخلي په موبایل کې مثلا یو سندر اپلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې اپلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدل دي څومره دی افغانان پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاصن د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي ګټې راتوي کله چې واده دی واده په ډول باندې منځل کیږي مثلا پکې چمبا وهلي پکې سندري ویل وي کوم ډول سندري ویل هغه ډول سندري ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي د یوې نجلۍ او د هلک واده وي نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي او څوک راغلي و څوک نه و راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي کورنۍ سره یوځای شي ملګري سره یوځای شي د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي په هغه کې مشکلات نه وي او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي دوه کسان سره خفه وي د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موسی اوس دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جینۍ او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالۍ د ډیر زیات مهمې دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یو چپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د چپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ خوشحاله کېږي حتی بعض واړه واړه بعض خفګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منځل کېږي په کې چمبا وهل کېږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده د سکیږي چې واده د ختم په څیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه تا غد چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او موته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړو او د لورکه د خبره وار وې ده نو لورکه ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه را لګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیات خوښته و ډیره زیات خولی و نو سای ورزی بلته رسول صلی الله علیه وسلم ورزی د سوکاستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو او ته امر کوي و چې تاسو دې تل پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته په دې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبای کوي جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حری ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې ته عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نو ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای نه چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي چې د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطری دی دا به همداسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مثال به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز و نو بس موږ چېمې کتله. نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو. او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخکې وي نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر شی یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ ستاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو ویل چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله له شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ستاسو خو یو دا زموږ ستاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ستاسو د مبارک دین چې هغه زموږ ستاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او په دې کې ډېر زیات حکمتونه ندی. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمل شي او د یو یادګار پات شو وینو دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې اک کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي. او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاخوب سه ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاخو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم. زم یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني ادم خطا وخیر الخطائین التوابون. ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه فرزه کې چیاست علامه مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کے کو
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
ډیر خلک چې جرګه شو.